درنو اوریدونکو السلام علیکم دا سره رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم لمړی د دې سات خبرونه واوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماوي په دې هیواد کې نشته یو نیم میلیون معلولیت لرونکي کسان شته چې اکثره د څباندی چلويش کلنې جګړې له عمله معلول شوي دي. یو نما د دسمبر د درې منیټې په مناسبت چې د معلولیت لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده هم په بیان کې ویلي دي چې شاوخوا څلورمه برخه افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي. څلويش سلنه افغانان بیا د منځنۍ کچې معلولیت لري او نږدې څوارلس فیصده سخت معلولیت لري. د هغو لستنو افغانانو جنازې خپل کورنیو ته وسپارل شوې چې څو ورځې وړاندې ایراني ځواکونو په خپله خاوره کې وژلي وو. د هغوی د کورنیو غړیو چې د هرات ولایت د شینډن او زیرکو ولسوالیو اوسیدونکي دي د خپلو عزیزانو پر وژل کېدو نن په هرات ښار کې اعتراض وکړ او له طالب چارواکو څخه یې وغوښتل چې د دې قضیې پوښتنه وکړي. ایرانیانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي خو راپورونه وایي چې دا کسان وروسته له هغه د ایراني پوله ساتو له لوري وژل شوي چې په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته واوښتل. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه اداره کړ چې ګنې دې هیواد له افغانستان سره د خپلې پولې د امنیت لپاره له روسیې سره خبرې پیل کړي دي. وروسته له دې چې د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې 15 تنه چینایي کارګر وژل شول. رویټرز خبري آژانس د تاجکستان د امنیتي سرچینو په قول وویل چې تاجکستان د خپلو پولو د امنیت لپاره د روسیې د مرستې د ترلاسه کولو لپاره له دغه هیواد سره خبرې پیل کړي دي. د تاجکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی شاهین سمدی نن ازادي راډیو ته په یو استبولي بیان کې ویلي چې دا ادعا ناسمه ده. ازبکستان د ترمیز حیرتان لاره چې له 2021 کال راهیسې د مسافرو د تګ راتګ پر مخ بنده کړې و پرانیسته. د ازبکستان د سوداګرۍ او صنعت خونې د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ترمیز حیرتان پر پل تګ راتګ بیرته پیل شو او له دې وروسته د دواړو هیوادونو خلک کولی شي چې د ویزې د درلودو په شرط په دې لاره سفر وکړي. اسرائیل وایي چې دوی به لبنان ته یو استازی واستوي چې له دغه هیواد سره د نږدې اړیکو او اقتصادي همکاري لاره هواره کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسرائیل د ملي امنیت شورا سرپرست به لبنان ته ولاړ شي. اسرائیل او لبنان تیر کال د متحدو ایالاتونو په منځګړتوب اوربند وکړ خو اسرائیل له هغه وخت راهیسې د لبنان پر وسلوالې ډلې حزب الله لا هم بریدونو ته دوام ورکوي. او دو سرچینو ویلي دي چې د برېټانیا حکومت له صدر اعظم کایر سټارمر څخه غوښتي چې د راتلونکي کال د جنوري له 9 تر 10 پیکینګ او شانګهای ته ولاړ شي. له دغو سرچینو یوې رویټرز آژانس ته ویلي کېدای شي د اونۍ تر اخره د دې سفر په اړه پریکړه وشي خو که چېرته پیکینګ په لندن کې د خپل لوی سفارت د جوړېدو له طرحې شاته نه شي ممکن دا سفر وځنډي شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داداش ملګری ملتنا زما فن نظر کی وای
بل اوریدون خل روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده
زما نظر دا چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. سشکال گاونډیو هیوادونو سلګونه زره افغان کډوال استل شوی او افغانستان ته راغلی دي. اکثره کډوال په تش لاس په داسې وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوی چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نړیوال مرستې کمې شوی او طبیعي پیښې ډېرې شوی دي. د تیر کال په وروستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سش کال په کونړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو او ټپي کولو ترڅنګ لسګونه زره خلک بې کوره کړل. ورپسې د هیواد شمال سخت زلزلې وځپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بې کوره دي. د افغانستان یو شمېر نورې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ له کبله د خلکو کاروندې وچې شوي او یو شمېر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. په وروستیو څلورو کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې خو سش کال دا مرستې هم په بېلابېلو دلایلو ډېرې کمې شوي او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو په داسې حال کې به را روان ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړهونه به څومره ورسره زیات شي او د دغو کړهونو د کمیدو لپاره باید څه وشي؟ پروانه خبرونه کې لخپلو درنو ملبنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي د اقتصاد خبرندوی په نوم د اقتصادي سیرونو خبرونو بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسی جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری او مدني فعال هیله شمس، ټول ملمنو ته هرکلی وایو او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه د سترګو لیدلې وضعیت تشریح کړئ او یا زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی ښاغلی ننګ، که د خبرونه په پیل کې په مشکلاتو خبرې وکړو، ځینو ته ما اشاره وکړه، کوم مشکلات د ژمي په درشل کې تاسې وینئ چې خلک په ورسره مخامخ شي؟ ننګ صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو مېلمنو ته، منصور صاحب ته او شمس خور ته
سلامات.
دغه د مهاجرت مسله چې ده، د ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده. دا که بیا د میلیونونو انسانانو مسله سي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله سي، نو دا ډېر بیل بیل تحلیلونه غواړي. که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وای، هغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي په اصطلاح. همغسې د افغانستان شرایطو ته په پام سره دغه کال کې، یعنی 2015 کې، څه حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه اودت شوي دي یا ریپټیډ شوي دي افغانستان ته. دغه ستونزې چې په دې څو مرحلو کې دي، اوله مرحله دا د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده. دا له ډېرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لنډ څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار ونډه، هغه که پخوا ډېره غټه وه، اوس داسې په حدود د 6-8% دوی کوشش ورکوای چې په اصطلاح د دې ستونزو یا د دې بیرته راستنېدو لپاره، چې کوم پخوا دا برخه کې ډېر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو، چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپله ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله دا ده چې دوی داوطلبانه نه راځي، دوی په زور له کورو ایستل شوي دي، مال یې هلته پاته ده، حساب یې پاته ده، تصفیه یې نه ده شوي، له تجارتي شراکتونه یې پاته دي له پاکستان سره، له نور ډېر زیات مسایل یې هلته دي. تعلیم یې نیمګړی کېږي، کاروبار یې نیمګړی کېږي، ژوند یې نیمګړی کېږي، دغه پروژې نیمه کاره پاتې کېږي. څه چې دې د ژوند پروګرامونه وو، زه د پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده، دلته بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې د دوی د اسکان یا د استوګنې مسله دا څومره جنجالي مسله ده. په همدې توګه په دې کې واته چپتره خبرې شته چې زه وروسته بیا کومه. مثلا دوی د ځمکې داوا لري، هلته د ملک تقسیم شوی ده، یا ځمکه نه لري، یا یو کور په لسو کورو تبدیل شوی، په 100 کورو تبدیل شوی ده. موږ خپل تقریبا 20-30 تکړی کورونه جلاسه ویو چې په دوی کې کدوې تقسیمات او د بچو یو کونو یو نیم سل ترتیب. نو خاطر بعد له دومره کلونو چې دا راځي، هغه د نیکه کلا خو نو په دې کې خونه جايږي. دا بل مسله دوی ته د حقوقو او د تسهیلاتو مسله ده. حقوقو کې مثلا دی د ژوند حق لري، د تعلیم حق لري، د روغتیایي خدمتونو حق لري، او د تور ته ډیر حقوق چې مدني حقوق دي دا ټول لري. دای دفه تندلته چې راځي، د اول د جلکه یو ستونزه یې چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح لشپګامه پورته دوی نه تیولې، نو دا خطه سو. دوه، د الیکانو تعلیم او بلې تحصیل، دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راځي چې سمستر شروع وي، درسي کال شروع وي، نو دوی به یو کال ورته منتظره پاتې کیږي. بل مسله دی، دوی هم په حقوقي لحاظ را دي، هم په معیشتي لحاظ را دي، چې دوی بیرته کار له کوم ځای کې شروع کړي، له چا سره شروع کړي، څنګه شروع کړي. د دې مثلا مسلک مطابق دوی الته نجاري کړي ده، آیا کېدای شي نجاري وکړي، یا د لبنیاتو کاري کړي ده، یا بل کاري کړي، یا اخبار خرڅ کړي. ځکه هلته په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي، دا څانګې مسلکي څانګې داسې وبله چې دا په زرګونو دي، اما په افغانستان کې په سلګونو دي یا په کلو کې په لسګونو دي، دا ته نور هم پسې کمیږي. نو دا که کلي ته دي دا له دې مشکل سره هم مواجه کیږي. داسې څو نورې مسلې هم شته البته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي. د دې بیرته اډجسټمنټ په ټولنه کې ادغام چې ورته وایي، دغه فیصله انټیګریشن دی، په دې ټولنه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نشي کېدلی. دی بیل خویونو سره، له بیل کلچر سره، له بیل دیدګاو سره، له بیل ماحول سره روږدی شوی دی. نو دلته چې راځي د دې ماحول سره دی که عیارېږي، دا په خپله یو وختګیره مسله ده. او بل دولت څنګه دولت ده؟ دولت کمزوری دولت ده. دولت څه ورکوای نشي، کورونه نشي ورکولی، خدمات نشي ورکولی، معاوضې چې عدل له لاسه ورکړی دي هغه نشي ورکولی، حتی دعوه حقوقي له پاکستان او ایران سره نشي کړلی، ځکه چې د رسمیت مسله دي. یعنی ډېر په ډېرو معاهداتو کې دی اوس له غړیتوب نه محروم شوی ده، نو دی دعوه چیرته نشي وړلی. دا ټول مشکلات، عمده مشکلات.
بله، ډېر مننه، سلامت اوسې شم صاحب. او بخښې ننګ صاحب، انصاری صاحب، ننګ صاحب د کډوالو په ستونزو خبرې وکړې چې سږ کال دوی په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي او په راتلونکي ژمي کې به تر ټولو زیات کړاو دوی ته متوجه وي. له بلې خوا مرستې کمې شوې دي، دې مسلې ته ښاغلی ننګ اشاره وکړه. څومره مرستې کمې شوې دي آیا احساسي شي؟ خصوصا هغه مرستې چې بیا مهاجرو ته ورکول کېدې، راستنېدونکو ته به ورکول کېدې.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ښاغلی ننګ، ښاغلی شمس او ټول همکارانو، معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
پر اختیا نه یوازې دا چې د دلینو په اړه، بلکې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې، د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستې چې د طبیعي آفاتو د غراز مهاجرینو د لیگ درالیگ او په کور دننه بي ځای شو افغانانو په اړه به کېدي، یا دوی ته به دوی به لاسرسی درلود، ورته هغه په پراخ ډول کم شوي. او ټول هغه سکتورونه چې حکومتي بودیجه به یې ډېره پراخه وه، امکانات به یې پراخ وو، او په هغې برخو کې به ترقیاتي پروګرامونه په نظر کې نیول. له بده مرغه د حالاتو له بدلون سره په هغې کې پراخ کمی راغلی. که موږ او تاسې د روغتیا سکتور ووینو، هلته ډېر هغه امکانات او اسانتیاوې چې خلکو ته باید برابرې شوې وي، خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګره بیرته افغانستان ته راګرځي، ډېر پراخه کمی راغلی. د ښوونې او روزنې برخه چې مخکې ننګ صاحب د اتباعو حقوقو ته اشاره وکړه، چې یو اساسي حق دی، د ښوونې او روزنې په برخه کې امکانات او سهولتونه او اسانتیاوې یو بله لویه ستونزه ده. دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه او امکانات هم یو بله لویه ستونزه ده، چې پخوا به داسې پروګرامونه وه چې د معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې به راتلې د بزګرانو سره، د باغدارانو، دغه راز کندو یتیمانو د پالنې لپاره، یا د هغوی د اقتصادي ودې او پرمختګ، د معلولینو او نورو بېوزلو خلکو لپاره، چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نش سره برابر شوي. هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي، یا هغه چې بې ځایه شوي، یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو، ولسوالیو او نورو حاکم دی، دې خلک دې ته مجبوره کړي چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک خارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي. دې په خارونو کې پراخه ګڼه ګونه رامنځته کړي، چې هغه د کابل ښار دی، ویل کېږي چې نږدې 1 میلیون انسانان هلته ژوند کوي ممکن سپورت کته او ترڅنګ د یو میلیون نادر خلک د کاروبار د پاره دره نږدې ولسوالیو او ولایتونو راځي یا د نورو ولایتونو چې هر ورځ د کابل په خار تیریږي سوداګری کوي مال اخلي را اخلي او یا هم تګ راته کوي نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې یا هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي دغه شمیر کېدای شي د تراتو میلیونو او لا پورته لاړ شي. دغه راز جلال آباد ښار د هرات او قندهار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګونې ګرځېدلي چې په دې سره د ښارونو هوا او فضا د ښارونو هغه چاپیریال او ترڅنګ هلته د خوړو مسله هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسایلې له پراخو ګواښونو سره مخ کړي او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته راخ تدابیر ولري د منظم راخ او سیستماتیکو پروګرامونو لري
په دې برخه کې به بیا په هلارو جلا خبرې کو. انصاری صاحب سلامت اوسئ. مننه محترم هیله شمس. تاسو په کابل کې اوسئ، د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشټوالی یا کموالی او کابل شي په ژمي منظور دی؟
سلام له نیکل تاسو ته محترم او ملمنو ته
سلامت
ورځې کې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
کور وطن
زم خپل بحث دا چې په کابل کې په افغانستان کې د ژمي پراتلو سره مونږه هر کال ډیر زیات ستونزې لرو، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې هغوی هم د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او لبل خوا یا په کور کې ډیر زیات ناروغان لري یا ماشومان لري یا هغه کسان چې د هغوی عمرونه ډیر زیات پورته دي یا هم هغه کسان دي چې هغوی په دې ورستیو کې د زلزله ځپلو خلکو څخه دي، هغوی کورونه خپل لاسه ورکړي دي، یا هغه مهاجر دي چې هغوی اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بې کور دي، نو یو ښه سرپناه نه لري او دې ته ستنګ چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې په هغې سره وشي کولی چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په ښه ډول باندې تېرې کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو، او دغه د حل لارې که چیرې مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو، هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاصې شوې دي او نه هم خلکو ته د کار هغه سهولتونه برابر شوي دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزو مشکلات
حل لارو به وروسته خبرې کوو، د برق مشکل څومره جدیده؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وي یا نوي په ډیرو سیمو کې سش کال څنګه دی؟ د ته پکتو چې انصاری صاحب هم مخکې اشاره وکړه چې ډیر کډوال چې راغلي دي اکثره په ښارونو کې ځای په ځای شوي دي، ښارونو نفوس نور هم زیات شوی دی، د برق په شبکې کې به حتما چې فشار لا زیات شوی.
بالکل په برق په برخه کې خوشی ده، په افغانستان کې په ژمي کې ډیر زیات برقونه کم وي، حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو مونږ په منطقه کې کچیر زه وایم یا هم په ښار کې په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت دومره ډیر زیات شوی دی چې په سالي ساعتو کې کله د یو نیم ساعت لپاره برق راشي بیرته بیا دا برق ځي، بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي، یعنی خلک نشي کولی چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمښت هم ډیر زیات شوی دی، ځکه کچېرې په کورونو کې مونږ کولی شو د برقي بخاریو څخه هم ګټه واخلو، خو په هغه صورت کې چې برق اوسېږي، یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو، نو بیا هم د برق کمښت ډیر زیات شوی دی. او هر کال یې زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري چې نن به برقونه جوړېږي بسته کېږي به، خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ په ورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کېږو. ځکه کچې په کور کې مثلا برق نه وي یا مونږ نشو کولای چې برښنا څخه په ښه ډول باندې ګټه واخلو، نو خپل ورځيني کارونه هم نشو کولای چې په منظم ډول باندې مخته ویسو. او دې تر څنګ په ژمي کې هم یو زمونږ او تاسو په کورونو کې زما په اند باندې ډېر زیات مونږ باندې سختوالی سره مخامخ کیږو، ځکه که برق نه وي مونږ نشو کولای چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو، یا هم نور هم دغسې کسان چې دي هغوی که په کور کې مثلا د ماشومان ولري، نو د هغوی ماشومان هم ژمي کې ډېر زیات هغوی ته ناروغۍ بېلابېلې رامنځته کېږي.
ډېره مننه آغلی شمس، سلامت اوسې. ننګ صاحب، د شارونو ستونزو څه ناڅه اشاره وشوه، البته نورې ستونزې شته چې وروسته به پې خبرې وکړو، لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته، څومره ارزانه دي، د خلکو وس رسیږي نه رسیږي، د تعلیم مسله او دا نورې خو بله بېخي ځای په خپل ځای پرېږدو، ځکه چې هغه دایمي دي، له ژمي سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید د کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څه ناڅه توپیر ولري، خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي او یوه لویه برخه یې په کلیو کې ځای په ځای شوي دي، او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوي دي، وچکالۍ هم ډېرې شوي دي. مهرباني.
په دې کې دوه اړخیزه بحثونه سته. مثلا اول د ښارونو بحثه، بل په افغانستان کې یا په عموما په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډېر ده، چې ښاریتوب خلک مایل د ښار ضد ته زیاتوی ده، یعنی دا له ډېرو کلونو نه. او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سهولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح دی جهان دیده سوی ده، خو جام جهنمای په جیب کې پروت ته ټوله دنیا ګوري او خپل ژوند ورسره مقایسه کوي، چې د غره په ډډه کې پروت ده، په یو ډېر وړوکي زمینداری سره ژوند کوي، غواوي لري لای نه لري یو څوک، او بل داسې خدمات نشته، صنعتي فابریکې نشته، ښه ژوند نشته، برق نشته، سهولتونه نشته، د ژوند نعمتونه نشته. دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده؟ دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي، شپږو میلیونه کسان، دا غالبا اطرافي خلک وو، او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نشته، خپل د اطراف خلک په خار باندې هجوم راوړی ده، لکه اوس کابل شاوخوا 3.5 میلیونه خلک دي پکې. دغه څه د لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار او غزنی او قندهار جلال آباد دروخیا، بیا د دې ماوین ښارونه هم یو ځینې بد نه دي اوس افغانستان ښارونو ته، یعنی ماوین ښارونه وایي، په دې خاطر چې اوس فرا چې وګورې یو ډېر لوی ځای ده، پکتیکا یو ډېر لوی ځای ده، پکتیا یو ډېر لوی ځای ده، لوګر مثلا، دلته پخه ودانۍ دي په ښارونو باندې تبدیل شوي دي، یعنی اوس ځینې واړه ښارونه داسې و لکه پخوا چې کابل و هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو، نو ښارونه اوس هغه څه پیدا شوی ده پکې رجحان دي دي. اما پریم بحث دا ده چې ښارونه سخی نه دي، دا د ورکړې لپاره ډېر څه نه لري. په خپل اول د افغانستان 30 میلیونه وګړي د ملل متحد او ډبلیو ایف پی او د پېتلا د فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی پېتلا کلنۍ رپورټونه انوال رپورټونه نشروي، په هغه کې ښودل شوی دی د ملل متحد په راپور کې د افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 30 میلیونه ښودل شوی دی. په دې کې خو دوی وایي چې 90% ډېرې په غربت کې دي. دا دوما مسله ده چې تېي. دریمه مسله دا ده چې 20% وګړي دی افغانستان دا اطرافیان دي، دیهاتی خلک دي، دا پاته 30% دوی ښاری دي. نو په ښاری هجوم چې په دومره صحیح کې وي، اول دی غربت، بیا دی اطراف خلکو چې په خپل طبيعي توګه دی کورنۍ او شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی ښار نشینه شوی دي. واغه دی مایل خبره ما طبيعي فطري درته ویل چې اوس ښاری کېدل دا یو مایل ده، او د کوچانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل، کوچای ورک سوره ما ورک اسوه، ځکه دا ښار نشینی او د ښار مزیتونه او دا جام جهنمه چې د خلکو په جیب کې د نړۍ سره ځان مقایسه کوي، دا یو ډېر پارادوکس ایجاد کړی ده. یو پرې پارادوکس کې یو سړی ویلی چې واقعیت د دې شی ده او د دنیا شی ده او دا په ژوند کې څه مهیا دی ورته. زما په نظر دا په اصطلاح دا رسمي یا په اصطلاح عیني روایتونه نو واقعي روایتونو سره موږ باید تلفیق کو چې سره نږدې کو سره پخلای کو هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسیږي په ذهني لحاظ او دی چې په کوم محیط کې ده. نو زما عرضا ده چې پوتنسیلونه منابع امکانات دا د امید خبرې م البته ډېرې دي.
خبرې کو ډېره مننه سلامت اوسئ. یو اورېدونکی لرو، اول به دوی ته ورشو بیا به انصاري صاحب ته. مهرباني کوئ تاسو.
وعلیکم السلام صفی صاحب، خدای دې راوله. شو فیس ته شدم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
و بخښه بس رحمت کامران له کابل څخه کومه موضوع چې تاسو ټاکلی ده ډېره ښایسته موضوع ده. نو افغانستان د اوسني مظلوم ملت چې اوس داسې په غربت کې دي او بعضې هېوادونه یې راړې، نو د لې خپله په داخل کې هم بعضې مشکلات دي، نو او دا زلزلې دي، طبیعي پېښې دي. نو د دې غربت او د دې ټولو مشکلاتو یوازینی علت چې زما په اند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشتون ده. نو صفی صاحب، د دغو ټولو مشکلاتو الله یوازې د دغه دولت په لاس ده. نو دغه دولت کولی شي چې د زموږ ستې درنو هیوادوالو د مظلوم ملت ته خدمت وکړي په مختلفو بخشو کې. اوس زه پوهیږم چې بعضې طبیعي پېښې به یې هغه د انسان د واک څخه بېله شکه چې وتلی دي، خو هغو خونو طبعاً مشکلات. نو بعضې موارد دي چې هغه بالخصوص ټولو په دولت پورې تاب لري، بغیر له دولت نشي کېدی د اوسني غربت حل. دا یوازې دولت ته لاره پیدا کولی شي، او بل دا په داخل کې زموږ اتفاق او اتحاد هم کولی شي یو لاره. نو دا ټول اړخونه دا رقم سپیسه.
بله، ډېره مننه سلامت اوسه کامران صاحب. ور به شو درنو میلمنو ته، ښاغلی انصاری ته. انصاری صاحب، مخکې تر دې چې د کامران صاحب په څرګندونو نظر څرګند کړي چې د حل لارې ښودلې چې وایي دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي، په دې به هم خبرې وکړو. خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل نورو ښارونو کې د سونګ موادو به څنګه دي؟ د ته په کتو چې د پاکستان لارې بندې دي او صادرات خصوصا د سکرو نشته، نو باید قیمتونه ښه شوي بي له دې نظره که څنګه؟
بلې، او لکه ستاسو اشاره وکړه، موږ د ډبرو سکرو چې کابل او سلو سیمو کې د هغې لګښت ډېر دی. کابل کې په مرکز ګرمیو کې د هغې نه ګټه اخیستل کېږي، ډېری کورونه او کورنۍ ترې ګټه اخلي. تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه ښودل شوي وو چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د ډبرو سکاره ترلاسه کړي، او اکثر د شمال نه د ډبرو سکرو پراخ امکانات وو چې هغه د راتله کابل او نورو ولایاتو ته ترې استفاده کېده. خو له بده مرغه تر اوسه ما د سږ کال دپاره داسې تدابیر وانه اورېده، خدای دې وکړي چې دا امکانات او سهولتونه برابر شوي وي.
او د نورو جنسونو باید څنګه دي؟ خوراکي موادو په دا به خصوصا چې د پاکستان لارې بندې شوي دي او کابل غونې ښارونه چې پاکستان ته نږدې دي، څنګه منفي اثر یې کړی دی او کینه ده کړی؟
تاثیرات شته، د غوړې په نرخونو هم تاثیر شته، د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خو دومره تاثیر نه کوي، مګر څومره چې دا لرې پرتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي. دغه راز د وړو نرخونه شو یا نور هغه لومړني توکي چای، بوره او نور څه سره وګوري، قیمتونو کې تقریبا د پاملرنې وړ تغییرات راغلي، زیات شوي. هغې لارو هم تاثیر کړی. بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سون توکي به راتله، د هغې د کوالیټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی. موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې
چې د کیفیت تیل به د ایران نه راوله هغه په سرحدونو ودرېږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردېږي. نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په بېرحمانه ډول له بد مرغه دوی په دغه چې وختونو کې نرخونه لوړوي د نرخونو ستونزې رامنځته کېږي او حکومت د ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي. حتی ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري، ډېره پاملرنه نه کوي او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي. د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډېر پراخ تغییرات راغلي. مثلا دا اوس د ژمي موسم د هایدرالین شربت چې د ټوخي لپاره به خلکو ډېر استعمالوه د پاکستان نه راتله، پخوا په ۱۵۰ افغانۍ و، تقریبا دو درې اونۍ مخکې نرخ ۱۳۰ افغانۍ ته پورته شوی و، تقریبا څلور برابره یا ۳۰۰% لوړوالی ښیي. دغه راز هغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي، او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کتلې وګوري که نرخ لوړېږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي، د کار امکانات وي، هم دومره تاثیر نه کوي. مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي، تعمیراتي کارونه نه وي چې هلته کارګران کار کوي. په فابریکو کې دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې هېڅ تولیدات نه لري، مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو او دغه فابریکې کارګران یې بېکاره وي، حتی فابریکې فلج وي او نور داسې کاروندې وي. مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي. هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې، د هغې په سوداګرۍ او تجارت کې، د ترانسپورت برخه هلته مشغول وي، د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي. نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ، کورونو کرایې لوړې، او د بل هم د کار نشتون او د عوایدو ځمکې ته غورځېدل یا بېخي سقوط د خلک له پراخې پریشانۍ سره مخ کړي، او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې او نړیوال ټولنې ته لازمي تدابیر ونیسي.
سلامت اوسئ. ډېره مننه انصاري صاحب. محترم شمس، ډېر کډوال شارونو ته تللی دي، داسې مې اورېدلی دي چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه وای په اسانه نه پیدا کیږي. څنګه دي کرایه هم ورسره لوړې شوې دي او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړي دي له مخکې لا په کرایه کورو کې اوسېدل، د هغوی مشکلات هم ورسره زیات شوي دي او که نه؟
په خارون تراتلل همدارنګه کله چې خلک ډېریږي نو هم د هم د دې تر څنګ نو هغوی ته کورونه هم باید ډېر وي تر څو هغوی وشي کولی چې هلته خپل ژوند وکړي. دا چې خلک کورونو خارون ته راځي او دې تر څنګ مهاجر هم، هغه مهاجر چې هغوی د ایران یا پاکستان څخه بیرته خپل کورونو ته راغلل، نو د هغوی هم یو خو هغوی هم راغلل او بل هغه خلک چې د کلیو نه یا نور ځایونو څخه خارون ته راځي، نو دې تر څنګ په خارونو کې هغه بوریبار نور هم زیات شوی دی د کابل ښار کې. او د خلکو کرایې، هغه خلکو چې مثلا کچېرې کرایه ۱۰ زره وه، هغه کرایه جګه شوې ۲۲ زره ته، کچېرې کرایه ۸ زره وه نو هغه کرایه ۱۰ زره ته جګه شوې. په همدغه صورت باندې ورځ په ورځ باندې کورونه قیمته کېږي، د هغوی کرایې جګېږي، او دې تر څنګ چې یو خوانه خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، د کاروبار هغه زمینه ورته د برابر شوی، او د بلې خوا د ورځ پر ورځ باندې د کرایې هم چې کیږي، چې خلک نشي کولای چې هغه خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي. د خلکو ژوند ورځ پر ورځ تنګیږي، یو خوا د ژمي ستونزې دي، یو خوا د کرایې جګوالی دی، د برق نشتون دی، او همدارنګه خلک سوخت مواد ته اړتیا لري. خلک اوس وخت کې زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانونه ته د سوخت مواد هم تر اوسه پور نه دي اخیستي، ځکه د هغوی وسه نه رسیږي یو خوا د کور کرایه ورکړي یا هم خپل کور ته غذایی مواد هم ورځ پر ورځ به ډیریږي. دغه څه چې زمونږ ښاغلی ننګ صاحب فکر کوم ویلي چې ورځ پر ورځ باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتیږي، همدغه سیر هوا ناپاکه ده، ناروغۍ دومره ډېرې زیاتې شوي دي چې باران تر اوسه پورې په کابل کې یعنی تر اوسه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته، نو هوا ډېره زیاته ککړه ده. حتی کله چې سهار وخته یا هم تقریبا 8 بجو شاوخوا ته چې مونږ د کور څخه ووځو، نو د کله چې د سړک یو خواته یعنی درېدلې اوسېږي د هغه کوڅې سر درته نه ښکاره کېږي، دا ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي، یعنی هېڅ هم نه ښکاره کېږي. دا ټول د هوا د ککړتیا لامله ده، ځکه هغه کورنۍ چې تر اوسه پورې ځان ته بخاري کېنولي یا هم په کورونو کې بخاري دي، هغوی هغه دودونه دومره ډېر زیات شوي دي چې کچېرې بیرون هم ووځي باید ماسک ولري چې تر څو ته هم ناروغ نشي. نو دغسې ماشومان هم ډېر زیات ناروغه کېږي، او د دوی د هغه دواګانې یا هم خوراکي موادونه داسې د پاکستان لاره هم بنده شوې ده، نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات افغانستان او د پاکستان دیزي، نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډېر زیات شي. چې موږ او تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو چې خپل ځانونه هم ګرم وساتو، او دې تر څنګ د کرایو په بیه کې کچېرې موږ وایو باید دولت هم پرې نږدي چې کرایي ورځ پر ورځ د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډېرې زیاتې نه کړي، ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. باید موږ او تاسو ورته حوصله هم ولرو. بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغوی هیڅکله هم نه پرېږدي چې د میاشت څخه یو ورځ هم ووځي، وای نه بس میاشت پوره شوې او ماته کرایه راکړه. په دغه صورت کې چې هغه نفر شاید هغه سره کرایه نه وي برابر شوي یا هم هغه خپل مشکلات ولري،
دا هم یعنی وجدي ستونزه ده. ډیره مننه، ډیره مننه.
دا یو ډیره لوی ستونزه ده چې باید دې ستونزه ته نو هم توجه وکړو تر څو دا ستونزه حل شي.
ډیره مننه. کورودان اخلي شمس یو اوریدونکو هم لرو وګورو چې دوی څه وایي. ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو. مهرباني کوئ. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
شکلان استان خبرې کوم رو جانا خوس ولایت نه.
مهرباني کوئ شکلان صاحب.
ورو جانا د سړ ژبي په حق لا چې تاسو کوم پروګرام جوړ کړی ریښتیا هم چې همدغه ستونزه په ټولو ولایتو کې او خصوصا کابل کې ریښتیا هم ډیره ده. نن مې تاسو د ازادۍ رادیو د همدغه واتس اپ د لارې کوم تصویرونه انځورونه چې و هغه مې وکتل، هوا ډیره ککړه وه. خو دلته په خوست کې هم یو چې بارانونه نشته یو جدي ستونزه هم ده. بل د ژمي پر رسیدو سره چې د پاکستان نه کوم کډوال دلته په جبري ډول راشلل شوی دی، هغوی په وچ ډاګ باندې د شنه اسمان لاندې د ژمي تیروي، او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخي نه پیدا کیږي په خوست کې، ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمي کې دلته راځي، او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوست لږ څه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څه اندازې سره ښه دی، نو کورونه بیخي نه پیدا کیږي. زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده، او بل مې د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشلل شوی دی په جبري ډول، د دوی سره ډیره مینه روي او نرم چلند وکوي، د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی، او یو څوک کولای شي یو روپۍ دوه روپۍ کومک کولای شي هغه هم ورسره وکي، یا د چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی د غوستلو یا کوم بلستن یا مثلا کمبل یا هر څه لري د غوی سره مرسته وکوي. دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه هیله ورزو داده چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډری دي او پیادهونه دي په غوی باندې د سحر د خوانه دوی او پاشي وکړي، ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالې دا چې ټول خلک دلته په زکام او سینه بغل خصوصا وړه ماشومان چې د مونږ د کورونو خواوشا دي یو دوا ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول، هغوی مړه شول د همدغه سینه بغل نه. او شپخانې ته چې ځي نو شپخانه کې هم دغسې یو سیستم نه وي، یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه هم نشته. او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر ته ښکته شوی دی. نو دا حالات یې ورورجانه دا مې شریکول تاسو سره.
ډېر زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسې. اوس په ورشو درنو مېلمنو ته انصاری صاحب، لکه څنګه چې د اوریدونکو هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید اوس ډېره سخته وي، جدي وي په افغانستان کې، ځکه چې 3 میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو، هغه داخلي ځای بے ځای کېدل به خپل ځای پرېږدو. دا چې 3 میلیونه له نورو ګاونډیو هیوادو راځي، هغه اکثرا بې کوره دي دلته. نو د سرپناه ستونزه باید ډېره جدي وي. څومره جدي ده؟ او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډېر کوي او کنه کوي؟
بله، په دې موضوع موږ او تاسو تشریف نه درلود. تیرې وخت پرونه کې هم ازادي راډیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډېره لویه ستونزه ده په افغانستان د شته خلکو د پاره، او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بیرته افغانستان ته راګرځي. د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې 3000 کلي او ښارونه وران شوي وو، او یو څه جوړ شو د تېر جمهوریت په وخت کې. مګر دا د په کلو باندو کې په زرګونو کلی ممکن نور هم راځي، ډیری باندې بازار او تخریب شوي، ډیرو کلونو وکړو چې د ښارونو ته او د ښار په سینه چې کوم لوډ او فشار و کلو او باندو د خلکو پروت دی، هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي. لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، د ښار په هوا، فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي دي. چاپېریال په مسایلو په ښارونو کې هم موږ وینو. په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مشرانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود. هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي، یا په نور صنعتي ښارګوټي چې هلته فابریکې نه دي جوړې شوي خو لوی لوی ځمکې او څلور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې 3 او 4 کورنیو خېمې وهلي. دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې لپاره یو ځای لري. د دوی په ساحه کې دوی ماته کیسه کړې وه، تقریبا 3-4 کورنۍ اوسیږي او ساخیمی وهلی دي، یا د څادر لاندې ژوند کوي. نه د اوبو امکانات شته، نه د تشناب او د نورو ضرورتونو حاجتونو امکانات شته. کوچنیان ناروغه کېږي، مشران سپینګیري او بوډۍ ښځې یا ځوانان په دغه سې هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي سره مخ کېږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نه بل پرون د ګوشتې ولسوالۍ، د تګرار ګوشتې ولسوالۍ د بېتاخیلو کلی چې یو غرییز کلی دی، هغې نه یو سپینګیری مشر راغلی و. کله چې ما ورسره خبرې وکړې، پوښتنې مې وکړه، بېچاره ډېرې ناروغۍ لرلې، د سینې او د ټوخي د ناروغۍ نه شکایت کوو. بیا دوستان چې ورسره تلل، او ته وویل چې تاسې وګورئ که څه دوا او درمل هلته، داسې بوډۍ ښځې بوي، کوچنیان بوي چې هغوی خپلې ناروغۍ چا ته بیانولی، حتی نه شي د اقتصادي ستونزو له امله یا نور. او دلته مونږ څه دوا او درمل درته د دې ژمنیو ناروغیو برابر کړو، تاسې ویسئ، یا دا ده چې یو ټیم به د ملګرو مونږ به درسره لاړ شو خو تاسې دا مرضونه تشخیص کړئ. نو سبا د کابل نه د خصوصي روغتونونو د اتحادیې پخوانۍ مرستیال ډاکټر سلیم تعمین تشریف راوړي، هغوی سره هم خبرې کړي که داسې امکانات برابر شي، داسې ته
سفر وکړي، هغه مرضونه تکلیفونه چې لري هغې کې همکاري وکړي. خو په لویه کې د سرپناه مسله هم په کلو بانډو کې د زلزلو د وجې چې په شمال کې پراخ دی وشوي، په هرات کې شوي، په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کې وشوي، دوی هم د سرپناه پراخې ستونزې رامنځته کړي چې ډېری هغه خلک اوس په خیمو کې ژوند کوي. دغه میلیونونه مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هره ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي، هغوی ته هم ستونزې دي. او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو بانډو نه، هغوی ته هم د سرپناه ستونزې شته. او په تعمیراتي برخه کې
سلامت اوسئ، کورودان کورودان انصاری صاحب سلامت اوسئ. اوس په ننګ صاحب ته ورشو. ننګ صاحب، کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای بی ځای کیږي، صحیح ده چې کړاوونه د خلکو زیاتی شي، لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامنځته کیږي. مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي، ډېر کورونه زلزلو وران کړي دي، نفوس زیات شوی دی، نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینې هم او فرصتونه هم پیدا کیږي. تر څه حد پرې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی؟ ننګ صاحب
آواز اگر چې ما تقت قطر غي خو تاسو د فرصتونو مسله یاد کړه. په ټوله کې په خپل مهاجرین یو فرصت ده، یعنی په دې باوجود دي چې نفوس چې ده هغه په اقتصاد کې یو بحث ده، پاپولیشن اکانومي، هغه کې وایي چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډیر وي هغه باید ډیر کار ضمانت وي. او دا ډیر خلک نه ډیر کاریګر، خو آیا دوی کاریګر دي که نه دي؟ د مهاجرینو پیسې کې یو تنوسته هغه دا ده چې دوی اکثریت کاریګر دي، زحمت کش دي او مټي کار ته ماتې شوي دي، په ځان متکی دي، ځکه په پردي وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللي دي لکه ایران او پاکستان ته، چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه و لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره. نو ته بخور نمیر ژوند کړی دی، نو یو تلاش یې کړی دی، یو څه یې پیدا کړی دی. اوس زه چې ګورم مثلا د دې کار په سکتور کې که تاسې ساختماني کارو سکتور وګوري، د ټول اکثریت دا څوک چې دی کاشي کار کوي یا د برق کار کوي دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي. مثلا د سیمنټو کار کوي یا ډېر ظریف کارونه دي په کور جوړونې یا ساختماني چارو کې، شاید داسې اویا اتیا پروفیشن وي. نو دوی په دې ټولو کې اکثریت کې ته قوای کار پیدا کوي. بل برخه کاریګر چې دی هغه دا د روزمست خلک دي، دا چا چې دیاړي کړی ده، تازه میوه خرڅه کړی ده یا یو چا سره مزدوري کړی ده، دوی هم مجال د کار لري. بلته مسله دا ده چې دوی عیناً لکه پاکستان ته چې موږ مهاجر شوي یا په اسلام میلیونونه کسانه د شوروي اتحاد د دوران نه مهاجر شولو، دوی عیناً اوس هماغسې حالت ده. یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بیرته کور ته راستنېدنه نه ده، داسې چې دی په عزت کې وي، مېلمه وي، ګلان به وشیندي. دی مجبوره ده، یو مجبوره وطن ته راځي، نو دلته هم ډېر زحمت واړي. په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډېر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني، مثلا وای خدای را وسي ده، غربت ده، بیچارګي ده، او بغاری خو کاسمان ته وای. یعنی زما په نظر باندې د رعایت محوره نظامونه مشخصي چې دی هغه دادي چې دی وای چې څنګه یو سړی باید وګای پاتې شي. لکه د حضرت عمر وای، یو کس په خوا ګوډه سوي ده، وای دا څنګه ګوډه سوي ده په ناحقه، او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بشیدو سو، حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطیم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطیم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغی ده، او زه خلیفه د مسلمانانو یم، دا نو څنګه کېدای شي؟ که دغسې نظام وي، نو بیا د مهاجرینو چې دا سعادت مندي ده، نیکمرغي ده، او د انسانانو د ټولو، زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري دا دواړه په اجنډا کې ډېر قوي کار ورته وکړي، ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه یې مضموم کړی ده، یعنی هغه یې توبیخ کړی ده، ویلی دی چې دا ډېر بد شی ده، ځکه په وار ورته په هر اعوذ بالله کې پناه خدای ته له فقر او غربت ده دا وړي، اللهم اني اعوذ بك من الفقر وغلبه الدين وقهر الرجال، دا ټول معنی دا دی چې ته له غربت او فقر نه او تنګدستی نه او قرضداري نه د دینه خدای نجات راکړه. یعنی دا روایت ته وایي ټولو پیغمبرانو دا دعاوې کولې، دا متفق علیه مسلې دي. نو فقر او غربت ښه شایده ده، معنی څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت په ورکولو کې، په ازاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني مرستې ورسره کمی کوي؟ یو خو تاسو د حضرت عمر د زمانې خبره کوئ چې نه غرس خلک شته نه هغسې نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه د یوه کلي په اندازه وه د اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی، امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي؟ داسې نه چې دا راتلونکي ژمي کې ډېر خلک له یخ او له لوږې مړه شي.
خدا خو دا چې څه وسی تدا خو نه کیږي، هغه څه چې حق با جانب تو بیا په اصطلاح د بیا څه برات ورکوای شو د نظام ته، هغه دا ده چې دوی بعد له جنګ راغلي دي، دوی سټیټ اکټران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلک نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې کوم ځای کې مسلکی کادرونه پکار دي هغه مسلکی توپ ته ورکی، یعنی داسې چې دوی ټول بستونه علماء کرامو نه ډکی لملایانو نه ډکی، اوس هم داسې ده، زه په شروالی کې ویدم بستونه مدیریتي او مهم په اصطلاح چلون کې بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي، خزه خو بده څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی کادرونو ته ضرورت لري، د اقتصاد په وده کې، د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکی خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده، صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس بم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نسی کولی. اوس یو سړی ده دلسوزی لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټرۍ نسی کړلی، نو خو مه یې ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ده، ډیر نایابه داسې ملک پیدا کیږي، هر ډول منابع لري، خاورې مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې، دا خو ته معدن یو زرو څلور سوه ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډېرې پریمانه لري، خو دوی کار هم پرې کوي، درګرده ورکوي هم، مثلا دا زغال سنگ اوس د ډبرو سکاره دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې شپږ سوه ټنه د ورځې استخراج او بازار ته راتګ یې درلود، اوس دغه استخراج اتلس زره ټنه ته رسېدلی ده، او په دې کې دولس زره ټنه تنه پاکستان ته ځي. نو معنا یې دا ده چې ښه ګنجایشونه خو ته ډېر لري، زراعت کې لري چې ځمکې ورکې، مثلا دغه د ځینې فورمولې دي هغه د نظامونو پورې اړه نه لري، لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر کیسه وکړه، هغه د اصولو فورمولو قصه ده، یعنې د سړي قصه نه ده، د خلکو چې هغه وایي چې د غربت په وړاندې زه مسؤول یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسي. نو زما په نظر ګنجایشونه بې درکه ډېر دي، منابع هم ډېرې دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده ځینې ښې تجربې وي، مثلا دا د شپږ جریبه او تجربه مسله د ځمکې د تقسیم، دا خو ډېر ښه شی ده. اوس افغانستان کې ته د شپږ تر اووه میلیون تنه غله دانه تا ته ضرورت ده په کال کې د مصرف د خوراک لپاره، اما موږ درې میلیون تنه تولید لرو، او گنجایش د دې لرو چې تر پنځلس تر دېرس میلیون ټنه غله دانه منګه پیسله لزمکه نه پیدا کو. خدا زکه یادوم چې د ځمکه کاریګر زحمت بانک د قرضو د زراعتي بانکونه ماشينري میکانیزه کېدل نو یاد چې انانوي توګه کرنه او مالداري وکي دا د هر انسان لپاره مهیا ده. یعنی دا هر څوک کوي چې تعلیم لري کنه لري که زده کړه لري کنه لري دا کار کوي سي. نو افغانستان چې دا ډیره زیاته ځمکه نه نیم میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده، موږ څه کم درې میلیون هکتار یې کرو. نو ته دا دومره خړوبه کوای سي دا ځمکه تا ته پرته ده که فرموله چې اته جریبه او شپږ جریبه او پنځه جریبه ده. اگر چې طالبانو په دې کې شروع کړې ده په هرات او ننګرهار او دې جو کې باغونه ورکوي، دغه د فارمونو ځمکه ټولې توزیع شوي دي، په پروګرام یې ورکړي دي. دولت عامه خصوصي مشارکت لري چې پی 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 ورته وایي، هغه لاره نه ډېر ته کوي چې بسندګي یا پزان بسیا نه
ډېر مننه
پیدا کې خلک په تحرک راولي. دا چې کازه درته دی فرمولو او دی فرصتونو وغږیږم نو بیخي دا چې
ډېر مننه سلامت اوسه کافی دی کافی د ډیر مننه سلامات اوسه. یو ورډونکو هم لرو لنډ خبرې دی وکي چې بیا ملمانه خپل ورستي خبرې مو کې مهرباني کوي. ازادي رادیو
وعلیکم سلام سیور رجوړه
سلامات اوسه مهرباني کوي یو څه ژر مخبلي خبرې وکي چې وخت کم دی.
الله پاک خیر درک مننه سروان صاحب خیر اوسه. ما دا غته کډبال مبارک خبر سره کول سروان صاحب چې د سپین بولدک لاره خلک راوړي چې خلک کورونه پر ځان کړی جوړ راي وا کرایا په خو نظر اته زر کالداري او وسه څوار نظر 15000 کالدار تر سوېد.
یعنی کرایل وړي بلې و کرایل وړي
کرایل وړي سوي دي. زه فلحال په هرات اسلام خلاف ګمرک يم. فلحال دلته چې کډواله او ټوله په ګمرک تقریبا 1200 کس او زیات کړي د خلک رحم شکی سر لاسونه سر ورکړي دي. تمام و
درست سیده مننه
نو حال په چې دی خراینه پر دان کړي دي او دا خلک چې دی لاس سر ورکړي دي ګور په ګمره کې جر لاسو دوه لاسو کاس کډوال ځای کړي دي کار کوي لري وته درې ساو درې نیم ساو وانی وانډ ورغځو.
ښه دا خو ښه خبر ده چې عادي خپل کار وکي سلامت اوسې. ډیره مننه. اوس په ورشو محترم شمس ته ستاسو لند نظر څه دی چې څه وشي چې په راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمی په خیر په خلکو تیر شي؟
ډیر مننه. زما په اند باندې که چیرې موږ مشکلات ته وګورو، رښتیا هم دا چې ننګ صاحب هم ورته اشاره وکړه، مشکلات خو ډېر زیات دي. خو موږ او تاسو که په مشکلاتو باندې هر څومره بحث وکړو، ښه به دا وي چې د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث وکړو او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډېره زیاته کړي. که چیرې موږ شپه ورځ په دې باندې وغږیږو چې دا مشکلات ډېر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپله ونه ښایي، زما په اند باندې د موږ هغه ویل هم بې فایده کېږي. ځکه مهمه پاملرنه ده چې موږ او تاسو باید باید کوښښ په دې باندې وکړو چې باید هغه کورنۍ ته چې هغوی بې وسلې دي، هغوی مرستو ته اړتیا لري، باید هغوی ته مرستې وشي. د ډبلیو ایف پی لخوا، د یونیسف لخوا، هغه ماشومانو ته چې مثلا هغوی په کور یا هغه کورونو ته چې هغوی د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایي چې پورته شوي دي، باید دولت کوښښ په دې باندې وکړي چې کرایي ټیټ کړي او دې تر څنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونو ته په منظم ډول باندې کومک وشي. هغه کورونه ته چې هغه بي سرپناه دي، باید هغه ته کورونه جوړ شي یا داسې یو ځای ورته جوړ شي چې هغه ته.
ډیره مننه سلامت اوسه. ډیره مننه محترم هله شمس. لطفا موکو کور ودان همدارس شاغل آصف ننګ او شاغل صدیق منصور انصاری څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ.
ما جانوي ويلا انا ديرا Sore, we are la, 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 la,